السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن شروع راز د 2019 کال د مې د میاشتې سلیر وشته منیټا دا ملي حمید زاده مو د مشال ریډیو د ماسپخین یوې بجې پخپرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. پخپرونه کې پيوشمیر کورنو سیمه ایزو نړیوالو موضوعګانو د رپورټونو تر څنګ نیس ادبي پروګرام د مشال رادیوي مجله لري. خپل خبرونه لا اسرار العالم ممنند
د پاکستان کورنو چور وزیر وایي حکومت یې په ټولنیزو رسنیو د بندیز لګولو هیڅ اراده نه لري. پاکستان وایي د سعودي عرب په مشرۍ د اسلامي اتحاد هدف ترهګري له منځه وړل دي. او د بحرین د کورنو چور وزیر وایي پرون په دې هیواد کې لږ تر لږه 15 کسه له هغو وروستو وژل شوي او سلګونه نور نیول شوي چې پولیسو د دې هیواد د یو مذهبي عالم په ملاتړو مزاحله چیانو تشدد وکړ. او خبرونو تفصیل د پاکستان کورنو چور وزیر وایي حکومت چې په ټولنیزو رسنیو د بندیز لګولو هیڅ اراده نه لري خو د سوشل میډیا بې چوکاټه ازادي ورته د منلو وړ نه ده. سودنی صالح خان پرون په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل چې په ټولنیزو رسنیو کې د پوځ خلاف د سپکاوي کوونکو څخه تر پلټنو وروسته اوس په ټولنیزو رسنیو کې د پوځ خلاف پوسټونه کېدل تقریبا بند شوي.
زموږ د څو ورځو کاروایي له وجې پر ټولنیزو مطبوعاتو داسې پوسټونه کېدل تقریبا بند شوي دي، خو د راتلونکي لپاره به یې څارو. اول ښکارېده چې د پوځ خلاف یو طوفان راغلی، خو چې وفاقي تحقیقاتي ادارې کاروایي پیل کړه نو اوس هغه پوسټونه کوم دي.
چودنی سر زیاته کړه چې د پوځ او عدلي سپکاوی د عین خلاف دی او څوک چې په دې کار کې ککړ وګرځي پر ضد به یې کاروایي کیږي. بلخو د پاکستان د بشر حقوقو کمیشن د حکومت دغه ګام غندلی وایي دا د بیان د ازادۍ ضد دی. پاکستان وایي د سعودي عرب په مشرۍ د اسلامي اتحاد هدف ترهګري له منځه وړل او د وسلوالو ډلو پر ضد کاروایي کول دي. د پاکستان سرکاري رسنیو نن ویلي دي د بهرنیو چارو وزارت ویاند نفي زکریا وایي چې د ترهګرۍ د مخنیوي اسلامي اتحاد د تګلاره بعد د اتحاد د غړو هیوادونو په مشوره جوړیږي. نوموړي وویل پاکستان د سعودي عرب او ایران ترمنځ د سولې راوستلو لپاره چمتو دی. دا یادونه ده چې پاکستان د سعودي عرب په مشرۍ د ترهګرۍ د مخنیوي هغه اتحاد غړی دی چې شیعه هیواد ایران پکې نه دی شامل. په پاکستان کې شیعه عالمانو په تیر وختونو کې ویلي وو چې دغه اتحاد د ایران ضد دی. د هند پوځ وایي په دې وروستیو کې یې د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر کې پر لنجمنه پوله د پاکستاني پوځو چک پوسټ تباه کړی دي، خو پاکستان دغه تورن ردوي. د هندي پوځ ویاند اشوک نرولا پرون وویل په نوشیرا سیکټر کې د دغه انتقامي کاروایي هدف د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې له وسلوالو سره د پاکستاني پوځ د کومک بندول وو. نرولا د پاکستان پر پوځ دا تور اهم پورې کړ چې د هندوستان غاړې ته پر کلو یې ډزې کړي، خو پاکستان پوځ دغه تورن د امریکا د دفاعي استخباراتي ادارې مشر ویلي په داسې حال کې چې ځینې داسې نښې نښانې شته چې روس په افغانستان کې طالبانو ته یو اندازه ملاتړ برابر کړی، خو د تر اوسه داسې کوم ثبوت نه دی لیدلی چې روس طالبانو ته وسلې او یا پیسې ورکړي وي. جنرال وینسنت سټیوارت د نهې په ورځ د سینټ د وسلوالو خدمتونو کمیټې ته وویل
So they're in conversation with Taliban. We've seen indications that they've offered some level of support.
نو موږ وايي روس له طالبانو سره په تماس کې دي. موږ داسې نخې لیدلې چې تر یوې اندازې ملاتړ یې ورته برابر کړی، خو مار دې حقیقي او فزیکي ثبوت نه دی لیدلی چې روس دې طالبانو ته وسلې او یا پیسې انتقال کړي وي. ملخوا د روس د بهرنیو چارو وزارت هم د سه شنبې په ورځ ویلي دي چې طالبانو ته یو وسلې نه دي ورکړي. د جرمني چارواکو یو شل کلن افغان په دې شک نیولی چې په افغانستان کې یې د طالبانو لخوا د یو پولیس افسر په وجلو کې لاس درلود. پرون د وفاقي سرنوال دفتر په یو بیان کې ویلي دي چې دا افغان د جمعې د ورځې راهیسې په بند کې دی. په نوموړي تور دی چې په 2013 کال کې یې له نورو طالبانو سره په شریکه یو پولیس افسر ووجلو. د فلپین ولسمشر رودریګو دوتیرتی وایي هیواد یې د اسلامي دولت د وسلوي ډلې پر ضد د مبارزې لپاره عصري وسلو ته اړتیا لري او تمه لري چې روس به ورسره په دې برخه کې ملاتړ وکړي. د فلپین ولسمشر دا خبره د نهې په ورځ د روس د ولسمشر ولادیمیر پوتن سره په ماسکو کې په لیدنه کې وکړه. د روس له ولسمشر سره د نوموړي دا خبرې اترې لومړی د پنجشنبې د ورځې لپاره پلان شوي وي، خو دوتیرتی وروسته له هغې وروسته خپل سفر رالن کړ چې د فلیپین په دویم لوی ټاپو میډاناو کې د داعش سره د تړلو وسلوالو امنیتي ځواکونو ترمنځ سخته جګړه ونښته. او د بحرین د کورو چارو وزارت وایي پرون په دې هیواد کې لږ تر لږه 15 کسه له هغو وروستو وژل شوي او سلګونه نور نیول شوي چې پولیسو د هیواد د یو مذهبي عالم په ملاتړو مظاهرچیانو تشدد وکړ. پولیس وایي نږدې 300 کسان چې له سرخار مانا مسره نږدې په دراز سیمه کې نیولي دي. دوی د بحرین اکثریتي شیعه ټولنې روحاني مشر عیسی قاسم کور مخې ته مظاهره کوله. د بشر حقونو ډلو د پولیسو لخوا په پرامن مظاهرچیانو د تشدد په سختو ټکو کې غندنه کړې. البته د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف ویلي دي چې دا دوه ورځې مخکې په سعودي عرب کې د امریکای ولسمشر ډونلډ ټرمپ لخوا د زورواکه حکومتونو د خوشحالولو نتیجه ده چې د په خبره له دې سره د بحرین د حکومت حوصله بزایي شوي. بحرین د امریکا مهم اتحادی دی، خو په دې هیواد کې د بشر حقونو په اړه د اندېښنو له کبله پرې پخوانی امریکای ولسمشر باراک اوباما سختې نیوکې کړې وې. او د برتانیا وزیر اعظم تریسا می وایي په دې هیواد کې د ترګری خطر تر ټولو لوړې حساسه کچې ته پورته شوی. دا پریمانه ده چې په دې هیواد کې بل حمله څه وخت هم کېدای شي. حکومت د ګواښ د خبرداری سطح د لوړولو دا اقدام یو ورځ وروسته له هغې وکړ چې د مانچستر په ښار کې تر کنسرت وروسته یو ځان وژون کې برید 20 کسان وژل. دا تر دې مهال مشال خبرونه اوس هم د موسم حال او کرنسی به لري فتنجمورو.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.6 روپۍ شل پیسې خرڅل کیږي او په 1.6 روپۍ دیش پیسې خرڅيږي. یو یورو په 1.19 روپۍ اتیا پیسې او په 1.43 روپۍ دیش پیسې. یو پاوند په 1.6 دیش روپۍ اتیا پیسې او په 1.19 روپۍ دیش پیسې. یو ریال په 3.2 روپۍ دیش پیسې خرڅل کیږي او په 3.2 روپۍ او 20 پیسې خرڅيږي. یو درهم په 3.2 روپۍ 1.4 اتیا پیسې او په 3.2 روپۍ اتیا پیسې. یو افغانۍ په 1 روپۍ 55 پیسې او په 1 روپۍ 55 پیسې. په یو پاکستانی روپۍ 3.5 ایرانی ریال نو خرڅل کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 3.5 ایرانی ریال نو خرڅيږي. او اوس د موسم حال د موسمیاتو د محکمې د وینا تر مخه په راتلونکي 40 غنټو کې په پیښور بنو او کوټه کې به موسم ګرم او اوچ وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 38 سینټي ګریډ او کم نه کم 40 وي. په بنو کې زیات نه زیات 38 او کم نه کم 40 او په کوټه کې به زیات نه زیات 45 او کم نه کم 45 وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې اسرار عالم مومند درته وړاندې کړل او د کرنټ سو به او د موسم حال مل رفت انجم نو اوریدل په خبرونه کې به واوري. په پاکستان کې د بشري حقوقو فعالان سیړونکو ځینې سیاستوالان د حکومت لخوا په ټولنیزو مطبوعاتو د کنټرول په خاطر د کسانو نیول کېدو باندې تنقید کوي. معلومات درکو د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې په جهیز او ودونو کې په ډیرو خرچو د بندیز بل د ځنډ ښکار دی. د بشري حقوقو کارکوونکو څه نظر دی؟
چې څومره سر کې دی شي اداره موږ د دې حق کې موږ بالکل بلا غواړو چې د پاکستان کې د ملک کې د معاشره کې باندې تلل آسان شي.
د کوزو مومندو د ډنډ سیمې اوسیدونکي شکایت کوي چې هلته د جینکو لپاره یوازې یو کمیونټي سکول دی او سهولتونه پکې نشته.
نه پکې شته دی، نه برانډا شته دی، ګرمي د ډېره کتابونه هم نه دي راغلي چې اوس به دغه سبق پوی چې موږ چې ټول سبق پوی چې ډاکټر هم جوړ شي میسیم جوړې شو.
په خپرونه کې اونیز ادبي پروګرام د مشال راډیوي مجله هم لرو.
یعنی فولکلور داسې ډېر کم اړخونه به وي چې هغه د کلتوري نه دي او یا د پښتنو د فولکلور ډېر کم داسې اړخونه به وي چې د په هغه باندې لیک نه دي کړی.
مشال ریډیو اورېدل مهیروي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د بشری حقوقو فعالان او سیډونکو وایي چې د پاکستان حکومت باید خپل مخالفینو خاموشه کولو لپاره ټولنیز مطبوعات کنټرول نکړي، خو حکومت وایي دا کار د قانون له مخې کوي او د امنیتي ادارو سپکاوی نشي زغملی. د سیاستوالو د پرله پسې نیوکو وروسته هم د پاکستان حکومت د ټولنیزو مطبوعاتو د کارکوونکو له نیولو لاس نه دی اخیستی. بشیر ګواخ په دې اړه رپورټ لري.
د پاکستان کورنو چارو وزیر چودھری نثار علی خان پرون په یو پریس کانفرنس کې د ټولنیزو مطبوعاتو د ځینو کارکوونکو نیولو دفاع وکړه. ویل چې د قانون تر مخه هیڅوک د عدلی او پوز سپکاوی نشي کولی.
زموږ د څو ورځو کاروایي له وجې پر ټولنیزو مطبوعاتو داسې پوسټونه کېدل تقریبا بند شوي دي، خو د راتلونکي لپاره به یې څارو. ټولنیز مطبوعات تر حملې لاندې نه دي، بې چوکاټه ازادي تر برید لاندې ده. اول ښکارېده چې د پوځ خلاف یو طوفان راغلی، خو چې وفاقي تحقیقاتي ادارې کاروایي پیل کړه نو اوس هغه پوسټونه کوم دي. زه په بخښنې سره وایم چې ځینې خلک دې له ځانه د بیان د ازادۍ کاکاګان او ماماګان نه جوړوي.
چودھری نثار علی خان ویل چې پر پوز نیوکی کوونکی لږ تر لږه شپږ کسان نیولی دي، خو د پاکستان بشری حقوقو خپلواک کمیشن مشر مهدی حسن مشال ریډیو ته پرون ویل چې د دوی د راپورټ تر مخې امنیتي ادارو لږ تر لږه 15 کسان نیولی چې دوی یې غندي. هغه زیاته کړه
دا د جمهوری اقدارو، جمهوریت او د بیان د ازادۍ خلاف کار دی چې وایي د پوز خلاف به هیڅ غږ نه کوي. د بیان ازادي د جمهوریت برخه ده او په جمهوریت کې هیڅ یو اداره لنیوکو پورته نه ده.
اسلام آباد کې خبریال طه صدیقی هم په ټولنیزو مطبوعاتو د لیکنو او خپلو رپورټونو له وجې د تحقیقاتي وفاقي ادارې یا اف آی اے تر څارنې لاندې راغی او هغه وپوښت. نوموړی اسلام آباد های کورټ کې د دې کار خلاف درخواست جمع کړ او فیصله د ده په حق کې راغله. هغه وای
عدالت وفاقی تحقیقاتی ادارې ته وویل چې نور د مان نه پازابوي. دلته په خلکو د پاکستان ضد ټاپه لګول یو اسانه لار ده. دا د خلکو د خاموشه کولو زړه طریقه ده چې غدار دی او بولي. فکر کوم دوی به خپلې کاروایانې بندې نه کړي او موږ به خپله مبارزه روانه ساتو.
پاکستان تیر کال د انټرنیټي جرمونو مخنیوي لپاره یو قانون جوړ کړ. د بشری حقوقو ادارې او سیاستوال پی نیوکی کوي چې دا قانون حکومت د خپلې ګټې لپاره کارولې. د سینټ د اماړیکو کمیټې غړی او پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مشر عثمان کاکړ وایي دا مسله به سینټ کې راپورته کړي.
واحد سوشل میډیا داسې ده چې هغه د هر چا بهتر رسائی شته. اوس مسلسل پاکستان کې داسې رجحان روان دی، انټیلیجنس ادارې او حکومت بیوروکریسي دا کوشش کوي سوشل میډیا باندې مکمل پابندی ولګي. زه د سینټ پارلیمنت کې پر دې باندې بحث کوي. مقدس هغه پکار دی څوک هم نه منع یو اداره راځي غیر جمهوري عمل کوي، هغه باندې به خلک خامخا کیږي. فوج پکار دا دی چې غیر عیني قدم وانخ کوي نو لهذا پارلیمنت به پر رغیږي، پارټیانی به پر رغیږي، ولس به پر رغیږي.
په دې روسو کې پاکستان کې ځینې بلاګ لیکونکي د مذهب سپکاوي په تور بندیان شوي وو چې له وجې پر حکومت سختی نیوکې وشوي، خو حکومتي چارواکو وویل چې دوی به د انټرنیټ له چاڼولو لاس وانخلي. پر ټولنیزو مطبوعاتو فعاله سنا اعجاز وایي که حکومت د بیان ازادۍ قدر نه کوي دوی به هم چوپ پاتې نشي.
پاکستان کې د مینا د امن خبره کې او بیا په پالیسیو د کردار خبره کې یا په هغه باندې سوال وشکه نو بیا داسې ګرم کیږي چې جوړته چې کومې نو محب وطن نه.
پاکستان کې په 2015 کال کې د اوګدي مودې لپاره فیسبوک او یوټیوب پاڼې بند شوې وې چې د بشري حقوقو لپاره کارکونکو ادارو پر لبسې نیوکو وروسته تیر کال پرانستل شوې.
مشال اوس تاسو ته د رادیو خبرونو ترڅنګ نړیوال ویډیوي خبرونه هم درکوي. د نړۍ مهمې پیښې په شپېتو ثانیو کې هر ورځ د پیښور په وخت د مخام پاتنې موبجو د مشال پر ویب پاڼه او فیسبوک.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې د انټرنیټ په پته mashalradio.com باندې هم لوستلې او ریډلې او لیدلې شي. د پاکستان پوځي او سیاسي مشرتابه دا وکوي چې په فاټا کې بشپړ امن پر ځای شوی دی، خو په دې نږدېو کې په قبایلي سیمو کې شوی امنیتي پیښې د تصویر بل اړخ څرګندوي. دا چې په قبایلي سیمو کې امنیتي حالت څنګه دی او وسلوال تر کومه حده کمزوري شوی دی، مجید بابر په دې اړه نور تفصیل راکوي.
د تیر ګل پورز د خیبر قبایلی سیمې په تیرا کې او د دینه مخکې د مومندو په موصل کورونو، د کورمې په پاړه چینار او په وزیرستانونو کې د وسلوالو په بریدونو کې یو شمیر ولسی وګړي او امنیتي سرتیري وجلې شوي او ژوبل دي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان پوځي او سیاسي مشرتابه په قبایلی سیمو کې د پوره امنیت دعوه کوي او د دې دعوې په بنیاد د یادو سیمو نه بې کوره شوي کورنۍ پولیسو سیمو ته ستنې کړې دي. دا چې آیا په قبایلی سیمو کې د پاکستاني پوځ دا دعوه چې پوره امن شوی په حقیقت مبنی ده او کنه، د دې پوښتنې په جواب کې د شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکي خبريال صفدر داوړ وای چې مخکې به وسلوال په قبایلی سیمو کې په ښکار ګرځېده او خپلې کارویانې به یې کولې، خو اوس وسلوالو خپل تکتیکونه بدل کړی دي.
د فسیلیټیټرز موجود دي، دا ټول خو نه دي ختم شوی، خامخا ضرور اوسه پورې اپریشن زربرګ و شو نات وزیرستاني مرکز و اوسا پورے آرمی والا گرفتار یعنی کہ جدا فسیلیٹیٹر اور تراسن تک تو پورے ممتا سو میڈیا والتا جرنلسٹ ہوتا روزانہ اتے تنظیموں نو طرف نہ ای میلوں نہ کی نو مون سپائی چھ پاسو یا مومندو کے اتے کڑی وی ریموٹ کنٹرول تا مکئی یا ساؤتھ وزیرستان کے کڑی یا خیبر کے کڑی یا بلزے کے کڑی یا دئی چکم دے سب جو تنظیموں نہ دے طالبان تنظیموں نہ دے سازے مواری مالی
کسو ہم دے خیبر قبیلی سیمی پتیرال وی شلمان او نور سیمو کی وقت پ وقت وسلوال پ امنیتی دواکونو ولسی و گڑو بریدو نہ کوی. خدایا دی سیمی پولیٹیکل تحصیلدار شمس الاسلام مشال ریڈیو تو ویل چھ دا خال خال پیخی دی او دی تبی
امنیت صورتحال بالکل نارمل دے تک جون روزگار خپ سوید اگر روان دے صدا سے قسم خبر نشته دی
په ټولو قبایلی او نیمه قبایلی سیمو کې یوازینې دره آدم خیل هغه سیمه ده چرته چې په تیرو سو کلونو کې د امنیت کومه پیښه نه ده شوې. د یادې سیمې یو چارواکي نیک محمد نمو وپوښتل چې دغه سیمه کې د مکمل امنیت څه وجه ده. نو هغه وایي
دغه الله په فضل سره او د پاک آرمی په تعاون سره او د الیکټری مشرانو سره دا ډېر امنیت ته پکې او تقریبا آئیڈیل سچویشن ده. پاک آرمی راغلی ده او کله نه کوم دي دو درې اپریشن شویل ده، نو هغه نه پستا چې امنیت ته د هیڅ قسم خبره نشته.
خود باجوړ قبایلی سیمې سره تعلق لرونکو پخوانی گورنر شوکت الله خان وایي چې په قبایلی سیمو کې امنیت پر ځای کول یوازې امنیتي ځواکونه نشي کولای او باید د سیمې مشرانو نه په دې لړ کې همکاري ترلاسه کړل شي.
مقامی انتظامیه په هر ایجنسی کې چې اغا د مشرانو نه د دینه گایډنس لی بیرته هم اغا سی حالات جوړیدې شي چې مسائل به کم شي، لکه څنګه چې 15 کال مخکې خدا به لږ وخت لري دا سی یو دم کیږي.
صفدر داوړ وایي چې په قبایلی سیمو کې د وسلوالو فعالیتونه او د هغې ذمہواری اخیستل په اصل کې په دې معنی دي چې وسلوال د پاکستانی پوز د ضرب اعظم او رد الفساد عملیاتو د کامیابی داوی بی بنیاد ثابتول غواړي او نړۍ ته خودل غواړي چې دوی پیاوړي هم دي او فعال هم.
تاسو د مجید بابر ریپورت اوریدو په فاټا کې د امنیتی حالاتو په اړه. بل خو د امریکا دوه لوړ پوړو استخباراتي چارواکو په افغانستان کې د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې په پاکستان فشار راوړل مهم بللې دي او ویلي دي چې پاکستان د هغو ترهګرو په ځپلو کې پاتې راغلي چې په افغانستان او هند کې بریدونه کوي. د امریکا د ملي او دفاعي استخباراتي ادارو مشرانو تیر ورځ د امریکا سینټ د پوځي خدماتو کمیټې ته په خبرو کې همدارنګه په افغانستان کې امنیتي وضعیت خرابېدونکې وباله وی ویل چې خای طالبان پر روان کال کې په لرې پرتو سیمو کې خپل کنټرول پراخه کړي. نور تفصیل اجمل آن وړاندې کوي.
د ایوی سناتور د دې پوښتنې په جواب کې چې د افغانستان په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ پر راتلونکي پالیسۍ کې پاکستان کې د ترهګرو د خوندي ځایونو د لمنځه وړلو په اړه څه سپارښتنې لري، د امریکا د ملي استخباراتو د ادارې رئیس ډانیل کوټس وویل د افغانستان لپاره د یوې موثر استراتیژي په جوړولو کې دا مهمه ده چې امریکا له پاکستان سره کار وکړي څو په خپل هیواد کې د ترهګرو خوندي ځای لمنځه یوسي. ښاغلی کوټس تر دې مخکې د سنا د وسلوالو خدمتونو کمیټې ته په خپلې پرانیستون کې وینا کې وویل پاکستان نه دی توانېدلی هغه سختریزي وسلوال وځپي چې په افغانستان او هندوستان کې بریدونه کوي. اسلام آباد هاز فیلډ ټو کرب ملټنټس اند ټیرورست ان پاکستان. ښاغلی کوټس وایي اسلام آباد په دې کې پاتې راغلی چې په پاکستان کې وسلوال او ترهګر کنټرول کړي. دا ډلې به په سیمه کې د امریکا ګټو ته دوامداره ګواښ پیښوي. همدارنګه به په هندوستان او افغانستان کې د بریدونو پلانولو او ترسره کولو ته دوام ورکړي. ښاغلی کورس همدارنګه وویل چې پاکستان د نړیوال انزوا له کبله اندېښمن او داسې ښکاري چې له دې انزوا څخه د وتلو لپاره چین ته لاس غځوي. د نوموړي په وینا دا کار به چین سره هم مرسته وکړي چې په سیمه کې خپل نفوذ پراخه کړي. د امریکا د سنا د وسلوالو خدمتونو د کمیټې په همدې غونډه کې د دې هیواد د دفاعي استخباراتي ادارې مشر ډګر جنرال وینسټ سټیوارت وویل پاکستان یو داسې باثباته افغانستان غواړي چې هندوستان په کې زیات نفوذ ونه لري او ټولو ستونزو ته له همدې لیدلوري ګوري. د نوموړي په وینا همدا د دې سبب شوی چې دوی تروریستي ډلې پالي. جنرال سټیوارت زیاته کړه
سو دی هولد ان ریزرو terrorist organization.
خغل استیوارت وای نو له همدې کبله دوی هغه ډلې چې موږ یې تروریستي سازمانونه غنو ساتلی چې کچیر افغانستان هندستان ته مایل شي نو دوی به د یو داسې باثبات او خوندې افغانستان د نظریه ملاتړي نوي چې د پاکستان ګټو ته ګواخ پیښولی شي. د امریکا د دفاعي استخباراتي ادارې مشر د سنا د وسلوالو خدمتونو کمیټې ته دا هم وویل چې موږ باید پاکستان ته روښانه ووایو چې په افغانستان کې امنیت او ثبات د ټولې سیمې په ګټه دی او پاکستان ته هیڅ واخ نه پیښوي. همدارنګه د جنرال سټیوارت په وینا پاکستان باید قانې کړو چې د حقانی د شبکې غړو ته پناه ورکول د دې هیواد په ګټه نه دي. نوموړي ویل باید پاکستان ته ووایي چې له موږ سره په ګډه د هغو شلو ترهګرو ډلو پر ضد مبارزه کې همکاري وکړي چې نه یوازې د افغانستان او پاکستان امنیت ته ګواښ دی بلکې ټولې سیمې ته یې ګواښ پیښ کړی. د امریکا د ملي استخباراتو د ادارې رئیس ډانیل کورس امریکایي سناتورانو ته د افغانستان د عمومي وضعیت په اړه وویل چې د دوی اداره ګمان کوي چې د امریکا او متحدانو په پوځي همکاریو کې د یوې اندازې زیاتوالي سربیره به په 2018 میلادي کال کې په افغانستان کې سیاسي او امنیتي وضعیت د خرابېدو خواته ولاړ شي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
په خیبر پختونخوا کې په جهیز او په ودونو کې په نورو خرچو د بندیز پاړه بل د صوبایي اسمبلی د ځینو غړو د اعتراضاتو له وجې د ځنډ ښکار دی. په مارچ میاشت کې وړاندې کړل شوې د بل مسوده تر دې دمه بیا په اسمبلی کې نه ده وړاندې کړل شوې. د بل مسوده وړاندې کوونکي غړي وایي چې په رامنځته شوو اعتراضاتو او ترامیمو خبرې اترې شوې دي او ډېر ژر به دا بل د منظورېدو لپاره وړاندې کړي. په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو خبریاله رفت انجم راکوي.
په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د جماعت اسلامي غړي او د یاد بل وړاندې کوونکي راشد رفت وایي چې د اسمبلی ځینې غړو لخوا د دې بل په بېلابېلو نکاتو اعتراضونه راتلو نه پس دا په اسمبلی کې زر وړاندې نه کړل شو.
په دې دا قسمه رایې راغلې لکه دا چې جهیز په ژوند کې یو ځل ورکړی کېږي نو بندیز پرې نه دی پکار. بل دا چې جینې ته د واده په موقع کمې ډالې ورکړی کېږي په هغې کې د اضافه وشي خو مونږ ورته ویلي دي چې په جهیز په پابندي وي خو البته وراثت کې برخه ورکول مونږ تسلیموو او مونږ به دا خبره هم وړاندې کوو چې حق مهر ورته زر تر زر ورکړی شي او چې کوم جهیز ورکړی کېږي د هغې پسې دې ورته وراثت کې برخه ورکړی شي. په دې مسوده ډېرې خبرې وشوې ټولو ته مو ډېر وخت ورکړو چې د چا اعتراضات وو اوس په دې کار سرته رسولو پس به دا ډېر سر اسمبلی ته راوړو.
د روان کال مارچ میاشت کې د خیبر پختونخوا په صوبایي اسمبلی کې په جهیز د بندیز او په وزنو کې یو قسمه خوراک او نور خرچو په اړه د بل مسوده وړاندې کړل شوې وه. د بل تر مخه په جهیز به پابندي وي او د واده په موقع د لس زرو روپو نه زیات قیمتي ډالۍ به نه ورکړل کېږي. په واده به د اویا زرو روپو نه زیات د لګښت اجازت هم نه وي. دې نه علاوه د واده پر وخت به صرف یو قسمه خوراک میلمنو ته ورکړل کېږي. د یاد بل خلاف ورزي کوونکو ته درې میاشتې قید او 2,00,000 روپو د جرمانې سزا هم تجویز کړل شوې ده. د بل ځنډولو په اړه د ښځو او بشري حقونو لپاره کارکوونکي سایمه منیر وایي پکار ده چې دا قانون زر تر زر راوړی شي او په دې په فوري توګه عمل درآمد هم وکړی شي.
دې پاکستان کې دې ملک کې دې معاشره کې واده دل آسان شي. خو زه به تاسو بیا دیم چې صرف دا نه چې دا فیس بک باندې ولا شي چې دا قانون سازي موږ وکړه. نو خو خبره دا ده چې یو مډل کلاس لپاره یو ایوریج کسان چې دلته پاکستان کې غریب کسان چې دي دا کیږي او په دې عمل درآمد کیږي نو هغه والدین چې هغه د پاره به ډېر آسان شي.
د بشري حقوقو او د ښځو د حقوقو لپاره کارکوونکي فعالان وایي چې د دې بل قانون جوړېدو وروسته د دې سره نه دي هم یې نکړی شي چې دا شان په ټولنه کې د ښځو سره هر قسم زیاتی مخنیوي وشي او د رسمونو او رواجونو په نوم ښځینه قربانیږي. رفعت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یې. د کوزو مومندو د ډنډ سیمې د کورونو شمیر لسلو زیات دی، خو لا هم پکې د جینکو سرکاري سکول نشته. هلته د سیمې یو کس په خپل خرچ د سکول ودانۍ جوړه کړې وه او کمیونټي سکول یې پکې جوړ کړی. په دغه سکول کې زیاتره ماشومان یتیمان دي چې سبق وایي، او هغوی خو به تر پنځم پورې په دې سکول کې سبق وایي، خو تر هغې وروسته تعلیم جاري نشي ساتلی ځکه چې غټ سکولونه ورنه ډېر لرې پراته دي. شانواز سرکزی رپورٹ لري.
په دې سکول کې زیاتره ماشومان یتیمان دي چې وای هغوی خو به تر پنځم جمعات پورې په دې سکول کې سبق ووای، خو له هغې وروسته به تعلیم پرېږدي، او دا ځکه چې غټ سکولونه ترې ډېر لري دي.
بس می ده دریم کلاس جی منگا تا دا مشکلات تا نا پاکیشتا دی نا برانداشتا دی گرمی دا دیرا کتابون هم ندیر آغلی جی و سرسی با داغ سبق پیو دستی جی منگا چا طول سبق پیو طول خی داغ شکانا داکترم جور شی میسیم جوری شو ارد سبق خلکو تا خواهی و پلار می مرد دی دستی خپل نماره سنامارو سپتل اگا گاڑی وابی چلو کرن
تو یہ با هم یتیم دا او پو دویم جماعت کی سبق وای دوای چې ډیر خوښ دي چې سبق وای، خو زیاتوي چې پلار نشته ورونه یې ماشومان دي، نو د کور د خرچونو پوره کولو لپاره خپل مور مزدوري کوي.
ورونه واړه دي چې مشره پلار می د خپل د ناروغتي نه مرګي
سلام
علیکم ټیکا خان منګ مور غو ته زی خشاک خرڅوي هغه منه په 201 سل د سی خرڅي هیڅ کوم رسین داد نه کوي، خالي مور می خشاک راوړي هغه راس
دا د سکول استاد سایره ناز وای چې د ماشومان شمیر زیات دي او د ناستي ځای هم ډیر کم دي. دغه استاد زیاتوي چې تعلیمي چارواکو ته ټولې ستونزې وړاندې کړې هم دي.
دی کې یک یو ټیچر ایم از پکې ایم اما سره 30 واړه چې دي دا ما سره ایڈمټ دي او د سی نان ایڈمټ 15 16 واړه راځي. جی مونږ خپل سپروایزر تویل دي، غوې مونږ تویل چې دوه درې ورځې کې به راشي تاسو کتابونه خل راغلي نه دي. مونږ حکومت ته درخواست کوو چې مونږ ته شمسی نه راوړي، مونږ ته پکې راوړي چې مونږ د ماشومان د دې مستقبل خوشي دي سبق وایي.
د ډنډ کلیول زیاتره په غرونو کې کانې وباسي او یا بیا د کانو په کارخانو کې مزدوري کوي، او دوی وایي چې دوی نشي کولای چې خپل ماشومان د لری پروتو سیمو سکولونو ته وولېږي. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، ډنډ.
بیا په لوګر کې میشت کوچیان هم ستونزې لري. دوی وایي چې دوی د ژوند له لومړنیو اسانتیاو بې برخې دي او ماشومان یې بې تعلیمه را لویږي. دوی چې د سه شنبې په ورځ د لوګر د ځایي چارواکو سره د خپلو ستونزو او مشکلاتو د شریکولو په غونډه کې راټول شوي ول، غوښتنه یې کوله چې افغان حکومت د کوچیانو سره کړې ژمنې عملي کړي. نجیب الله لوخیل یې تفصیل راکوي.
پلوګر کې د کوچي قومونو یو شمیر مشران او سپینګری وایي چې دوی د پاکو اوبو، خوانځیو او روغتیایي مرکزونو په ګډون له ډیره یو اسانتیاو بې برخې دي او له کړاو ډک ژوندون تیروي. دوی د خپلو اولادونو د راتلونکي ژوند په اړه هم اندېښنه څرګندوي او زیاتوي هغوی بې هنر او بې تعلیمه لویږي او ممکن د اولادونو راتلونکی تر دوی هم ډېرې ستونزې او مشکلات ولري. دوه تنه کوچیانو، حاجي بادین او کتابګل، مشال راډیو ته خپلې ستونزې داسې وړاندې کړې.
کوچیان ماشومان نر او جنکي دا ټول بې سواد دي، نو غواړو چې موږ که رښتیا حکومت له موږ سره کومک کړي، موږ ته باید چې جنکي مکتب، عدالکانه مکتب، ابتدایي متوسطي مکتبونه راکړي تر څو چې موږ کوچیان یو اندازه تعلیم اخلو.
لوګر کې خود سراسر دوی ته توجه شوی، مگر په نورو ولایتونو کې کوچیانو ته هیڅ ډول پاملرنه نه کیږي.
نوم یې محمد سالم نیم زوی ته. ټول افغانستان کې نن سبا پاتې او چې څوک یې غم نخوري هغه کوچیان دي. بیا زه به راسم د لوګر په کوچیانو بس وکړم، نورو ولایتو ته به نه ځم. د لوګر په باره کې 60% موضوع د کوچیانو ارض صحت ته، مکتب ته، هر څه ته لاسرسی لري او نور ولایتو کې نشته.
د لوګر د ولایتي شورا یو تنغړی عدالت عبدالرحیم زای هم د کوچیانو ستونزې تاییدوي او د افغان حکومت غواړي چې د نورو قومونو په شان په یاد ولایت کې د کوچیانو د ټولنیز او اقتصادي ژوندانه د ښه والي لپاره کار وکړي.
دولت څخه مو غوښتنه دغه ده چې دوی لپاره د تعلیم بستر مساعد کړي او د صحت په برخه کې دوی لپاره کار وسی، تر څو دوی هم د نورو اقوامو په شکل خپل ژوند ته په صحیح توګه رسیدګي وکولی شي.
بلوري ته د لوګر والی حلیم فدایي کوچیانو ستونزی او د دوی د مشرانو غوښتنې پر ځای بودی او زیاتوي چې د کوچیانو لپاره یو کمیسیون موظف شوی او یاد کمیسیون بعد راتلونکې اونۍ وروسته منظمې ناستې پیل کړي.
په دې غونډه کې مو د کوچیانو د مشرانو ستونزې واورېدلې چې د دوی ډېری ستونزې د دوی لپاره د ځمکو موضوع وله، د معارف، صحت او همدارنګه د پخوانیو فرمانونو د اورېدلو او د هغوی د تطبیقولو غوښتنې وي. موږ به سر راتلونکې اونۍ ولایتي کمیسیون چې د کوچیانو د ستونزو د حل په مخه د پخوا جوړ شوی دی هغه به فعالوو او د دوی ستونزو ته به په وخت باندې رسیدګي کوو.
د لوګر یو تن مدني فعال عبدالرحمن تسل چې د کوچیانو د حقوقو د خوندي کولو په یو شمېر فعالیتونو بوخت دی وایي چې په دې وروستیو کې کوچیانو ته د ژوندانه ځینې اسانتیاوې برابرې شوي خو دا اسانتیاوې ډېرې کمې دي. افغان حکومت ته باید ووایي چې کوچیانو ته خپله توجه ډېره کړي.
نو د ستونزو په اړه تاسو د مشال ریډیو دا رپورټ اورېدو. د ماسپخین یوه نیمه بجه شوې ده. لنډ خبرونه له اسرار عالم مومن نورو.
د پاکستان کورنیو چارو وزیر وایي حکومت یې په ټولنیزو رسنیو د بندیز لګولو هیڅ اراده نه لري خو د سوشل میډیا بې چوکاټه ازادي ورته د منلو وړ نه ده. چودري صالح خان پرون په اسلام آباد کې خبریالانو ته ویل چې په ټولنیزو رسنیو کې د پوځ خلاف د سپکاوي کوونکو څخه تر پلټنو وروسته اوس په ټولنیزو رسنیو کې د پوځ خلاف پوسټونه کېدل تقریبا بند شوي. بلخوا د پاکستان د بشر حقونو کمیشن د حکومت دغه ګام غندلی وایي دا د بیان د ازادۍ ضد دی. پاکستان و د سعودي عرب په مشرۍ د اسلامي اتحاد هدف ترهګري له منځه وړلو او د وسلوالو ډلو پر ضد کاروایی کول دي. د پاکستان سرکاري رسنیو نن ویلي دي د برو چارو وزارت ویان نفیس زکریا وایي چې د ترهګرۍ د مخنیوي اسلامي اتحاد تګلاره بعد د اتحاد د غړو هیوادونو په مشوره جوړیږي. د هند پوځ پرون ویلي دي په دې وروستیو کې د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر کې په لنجمنه پوله د پاکستاني پوځو چک پوسټ یې تباه کړي خو پاکستان دغه تورونه ردوي. د بحرین د کورنیو چارو وزارت وایي پرون په دې هیواد کې لږ تر لږه 15 کسه له هغو وروستو وژل شوي او سلګونه نور نیول شوي چې پولیسو د دې هیواد د یو مذهبي عالم په ملاتړ او مظاهرتیانو تشدد وکړ. پولیس وایي نږدې 300 کسان یې له سرخار مانا مسره نږدې په دیره سیمه کې نیولي دي. د برتانیا وزیر اعظم تریزا می وایي په دې هیواد کې د ترګری خطر تر ټولو لوړې حساسه کچې ته پورته شوی. دا په دې معنی ده چې په دې هیواد کې بل حمله څه وخت اهم کېدای شي. حکومت د ګواښ د خبرداري سطحې د لوړولو د اقدام یوه ورځ وروسته له هغې پورته کړی چې د مانچستر په ښار کې تر کنسرت وروسته یو ځان وژونکي برید د 22 کسان وژل.
لاند خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نو اوریدل چې اسرار عالم مومن درته وړاندې کړل. اوس وخت شوه دی د هفتوار پروګرام د مشال رادیوي مجلې. دا پروګرام هر هفته تاسو لپاره نجیب امیر جوړوي. راځي چې واورو. د مشال رادیوي مجله
د کلتور،
ادب،
موسیقي،
فلم
او ډرامي پاړه،
رپورټونه او مرکې
نجیب عامر یې وړاندې کوي.
د مشال رادیوي مجلې په شپږ 50 غڼه کې موزه نجیب عامر هرکلی کوم. په روانه خپرونه کې مو درته دغه مطالب د خپرېدو لپاره چمتو کړي دي. د پېښور د پښتو اکاډمۍ پخوانی مشر، لیکوال، شاعر او څېړونکی نواز طایل له نړۍ سترګې پټې کړې.
یعنی فولکلور داسې ډېر کم اړخونه به وي چې هغه د کړې نه دي او یا د پښتنو د فولکلور ډېر کم داسې اړخونه به وي چې د په هغه باندې لیک نه دي کړی.
د خوست ادبي بهیر د 2 کلنې غونډې پر مهال فرهنګیانو وویل چې فرهنګي هڅې د ناخوالو او جګړو په ختمولو کې مهم رول لوبوي.
جنگ ځپلې لهجې دي او فاصلې مرغلې دي، خفګانونه به په دې وطن کې وي. نو دغه فرهنګي یا کلتوري تګ راتګ راشه درشه د زړونو نه کینې وباسي، دغه فاصلې لنډوي.
د سوات په سیدو میډیکل کالج کې شوی مشاعرې ته سر ورخ کار کو.
خبرې مکه ورته جنگ او د ټوپک زلمیا، ژوند محبت ده، قلم پلاس وحد ابلی سره جوړک زلمیا.
د دیر د پیژندل شوی شاعر بغزاده دانش سره مو تفصیلی مرکه کړي. دا غیو نظم په ټولنیزو رسنیو کې ډیر زیات مشهور شوی.
او بالکل دام دغه نظم مو چې زه بنلې ونه کیږم. دغه نظم درته سو بندوین په دې دومره لوی جهان کې یک تنها چې زه اوسېږم زه بنلې ونه کیږم.
نو که وخت لرې را سره پاتې شي. د پښتو ژبې نومیالی سیړونکی او لیکوال پروفیسر محمد نواز طاهر د مئی د میاشتې په درېمه نیټه وفات شو. د ملکنډ اوسیدونکی دری اتیا کلن طاهر د پښتو شعر، ادب، څېړنې، فولکلور او ژباړې په برخه کې لسګونه کتابونه لیکلي ول. پر دې سربیره هغه د پېښور د پښتو اکاډمۍ مشر هم پاتې شو. احمد شاه زمی د پوهان نواز طاهر ژوند او کار ته کتنه کړې.
پروفیسر محمد نواز طاهر په 1934 کال کې د ملکنډ په تانې کلی کې د خانخیلو په ټبر کې زیږیدل. نوموړی په 1955 کال کې له ګورنمنت کالج لاهور څخه د جغرافیې په څانګه کې ماسټري ترلاسه کړ. له هغه وروسته په 1960 کال کې له پېښور پوهنتون څخه پښتو آنرس او په 1960 کال کې پښتو ماسټر سند ترلاسه کړ. نوموړي د خپل عمر لویه برخه د پښتو ژبې ادب ته ځانګړې کړې وه او د ژوند تر وروستۍ ورځې شپو پورې له کتاب سره تړلی پاتې شو. نوموړي که یو خوا پراخه مطالعه درلوده، نو بل خوا د پښتو ادب لمن ته خپل 102 کتابونه وسپارل. دا چې په پښتو ادب کې د نوموړي ځانګړتیا څه وه او پر کومو موضوعاتو یې زیات کار کړی و. د پښتو اکاډمۍ پېښور مشر پروفیسر ډاکټر نصرالله جان وزیر وایي چې پروفیسر طاهر د فولکلور او ماشومانو ادب په برخه کې ځانګړی کار کړی دی.
یعنی خاص منفرد حیثیت لري د ماشومانو د ادب په اول سره، بیا په فولکلور کې د ادب یې خې زیات کار، یعنی کده ټپه په اول سره، کده متلونه په اول سره دی، یا د ماشومانو د لوبو په اول سره دی، یا د چاینیز نه کم فولکلور د چاینیز دی هغه را ترجمه کړی دی، یا د نورو ژبو فولکلور چې کم اثر دی هغه را ترجمه کړی دی. یعنی فولکلور داسې ډیر کم اړخونه به وي چې هغه د کړی نه دی، او یا د پښتنو د فولکلور ډیر کم داسې اړخونه به وي چې د په هغه باندې لیک نه دی کړی. یعنی د روحي متلونه 12000 متلونه چې دا د پښتو په اردو په انګلیزي کې په درې واړو کې په دې باندې کار کړی دی.
کته هم پروفیسر محمد نواز طاهر په 1945 کال کې د پېښور په پښتو اکاډمۍ کې کار پیل کړی وو، خو له 1990 کال څخه بیا تر 1995 کال پورې د اکاډمۍ مشر پاتې شو. د نوموړي د مشرتابه دغه 14 کلنه دوره د اکاډمۍ په تاریخ کې په ډیرو شوټکو یادېږي. نصرالله جان وزیر په دې اړه وایي:
هغه مثالی دور چې نواز طاهر صاحب د 1990 نه راغلی تر 1995 پورې، دا د اکاډمۍ مثالی دور وو. یو نمونه داسې د معراج دور وو چې د اکیډمۍ په هر حواله مخې ته راغله، که هغه د تحقیق په حواله دی، که د ترجمې په حواله دی، که د تالیف په حواله دی، که د پبلیکیشن په حواله دی. د انتها کې پبلیکیشن په دې دور کې وشول. دې علاوه زمونږ کم کلمې نسخې چې دي، د انتها کلمې نسخې دي، په دې کې مختلفې کلمې نسخې دي چاپ کړي دي، یا نورو داسې د پروجیکټونو په حواله دی، یا اکیډمۍ د شتمنیو په حواله سره دی. یعنی یو مثالی دور د ډایریکټورشپ زمانہ موږ یادولای شو.
د پېښور پښتو اکاډمۍ د تیر 2014 کال په پای کې د پروفیسر محمد نواز طاهر د ادبي خدمات په ویاړ یو سیمینار هم جوړ کړی وو. نوموړي سیمینار ته د وینا پر مهال ویلي و چې د ژوند تر وروستۍ سلګۍ به پښتو ژبې او ادب ته چوپړ وهي.
د نواز طاهر مړینې د پښتونخوا تر څنګ په افغانستان کې هم خلک زیات خواشینی کړي، او د هغه ځای لیکوالان او شاعران وایي د پښتو ژبې یو بل ستوری را پرېوت. هلته د افغانستان په خوست ولایت کې د خوست ادبي بهیر دوهمه کلیزه کې شاملو شاعرانو وویل چې د لر او بر ادیبان او شاعران د سولې پر وستلو، د جنګونو او کرکو په ختمولو کې مهم رول لوبولی شي. زموږ همکار نجیب الله الوخیل له خوست راپور استولی.
د افغانستان یو شمیر فرهنګي شخصیتونه، لیکوال او شاعران وایي چې فرهنګي هڅې د روانو جګړو او شته ناخوالو په مخنیوي کې ګټورې تمامېږي او د هېواد پرمختګ او تمدن ته لار پرانیزي. دوی چې د خوست ادبي بهیر د دویمې کلیزې په لمانځ غونډه کې راټول شوي ول، په دا ډول برنامو کې د ګډون په پلمه یې د ولایتونو د فرهنګیانو ترمنځ یوې بلې سیمې ته سفرونه اغېزمن وبلل. شاعر او لیکوال پیر محمد کاروان مشال راډیو ته وویل:
جنگ ځپلې لهجې دي او فاصلې مرغلې دي، خفګانونه بم په دې وطن کې وي. نو دغه فرهنګي یا کلتوري تګ راتګ راشه درشه د زړونو نه کینې وباسي دغه فاصلې لنډوي. زه ډېر په دې باندې مطمئن شوم چې کچېرې زموږ ځوانان علم ته ادب ته فرهنګ ته پام واړوي نو دغه ناورین دغه بدبختۍ دغه جګړې د دې مخه موږ پنیولی شو، امن ته لاره برابرولی شو، ترقي او تمدن ته لاره برابرولی شو.
د هیواد یو بل لیکوال ډاکټر محب الله زغم وایي په دا ډول ناستو کې د فرهنګیانو لیکوالو او شاعرانو ترمنځ تجربې شریکېږي.
یو خدا چې د فرهنګیان یو بل سره له نږدې ویني، د ځوان په دې بوختیاو کې اکثر ملګري یو بل سره پیژني خو مخامخ لیدلی نه. بل ښېګڼه یې دا ده چې یو د بل تجربو څخه استفاده کوي، یو د بل د کار او د فعالیتونو نه خبرېږي.
لیکوال او شاعر حمیم جلالزی وایي که څه هم د فرهنګیانو د بوختیاو له کبله ادبي ناستې کمې شوې دي، خو د اوسنیو غونډو او ناستو په کیفیت کې ښه والی راغلی دی.
دا پروګرامونه لږ کم شوي دي او د کمېدو یم خپل ځانګړي علتونه لري. یو علت یې ښایي دا چې ټول خلک خپل ژوند کې ډېر مصروف دي او په همدې خاطر باندې ښایي د دغو پروګرامونو هغه تعداد کم شوی. من ته کیفیت کې تکه یو ګورو د 15 کاله مخکې په پرتله باندې کیفیت ډېر ښه شوی ده. کره کتنې برخه ښه شوې ده، شعر پکې ښه شوی ده، یا که نور مسایل کلتوري مسایل څه شي اوس په اړه یې غونډې جوړېږي، د غونډو کیفیت ډېر ښه ده.
د خوست ادبی بهیر د دویمې کلیزې د غونډې یو تن تابعه کوونکی شاعر او لیکوال فرید الله قربان وایي
زموږ د دې غونډې نه یو عمده موخه دا و چې موږ له نورو ولایتونو سره خپل فرهنګي اړیکې همداسې تاندې وساتو، ځکه موږ هر کال مشاعرو ته غونډو ته د نورو ولایتونو نه لیکوال او شاعران راغواړو. کو په یوه وخت کې دغه ملګري له خوست ته داسې څه ځان سره یو سي چې دوی په خپلو سیمو کې عملي کړي تر څو هلته په ګټه تمام شي.
د یاد ادبی د ستوري په پای کې آزاد مشاعره وشوه. په یاد مشاعره کې ځوان شاعر رفیع الله زمیر هم یو شعر د ترنم په انداز وړاندې کړ.
که هر څو پا دې پوهې غم بیا مې هم آوه حیات درنو زهرو چینا
خوست ادیبانو خبرې خو مو واورېدې چې ویلې ادب د لر او بر پښتانه فرهنګیان سره نږدې کړي دي. د سواد په سیدو میډیکل کالج کې تیره ورځ یو مشاعره وشوه چې په کې شاعرانو د امن لپاره شعرونه ویل. د مشال همکار نیاز احمد خان دغه مشاعرې ته ورغلو. نور د هغه په ریپورت کې.
دغه داد چغې او نارې د سیدو میډیکل کالج د طب هغه زده کوونکي دي چې په راتلونکي وخت کې به ډاکټران وي. د میډیکل کالج په لوی حال کې جوړ کړی شوي مشاعرې اورېدونکي په سوونو د طب زده کوونکي ول. د مشاعرې کوربه د کالج یو زده کوونکی ډاکټر زکریا باچا و. مشاعره کې یو شمیر شاعرانو په ترنم کې هم خپل کلامونه وړاندې کړل چې پکې د ملکن سره تعلق لرونکي شوکت یوسفزئی په مشاعره کې شریک د اباسین یوسفزئی کلام وړاندې کړو.
تمې پزړګي کې داسې خخې لکه غر نور کلی بهم په ماګران خدا سه نا نور کلی بهم په ماګران خدا سه نا زوندې رسینو مارمان خدا سه نا خدا سه نا.
د مشاعرې مشر میلما د پیښور اسلامیا کالج پښتو څانګې مشر ډاکټر اباسین یوسفزئی و. دوی د طب زده کوونکو ته وویل
اسلام څوارلس سوه کاله وشو چې راغلی دی، د پاکستان اویا کاله وشو چې جوړ شوی دی، او د پښتنو پنځه زره کاله وشو چې په دې دنیا کې موجود دي. نو تاسو د خپلې عقیدې او د خپل وطن لپاره خو مضمون وایئ، خو د خپل قام لپاره هیڅ نه وایئ. نه تاسو د خپل تاریخ نه خبر یې، او نه تاسو د خپلې ژبې نه خبر یې، او چې کوم قانون دغسې دي نو هغې په قانونو نه حسابېږي. تاسو په کار ده چې په خپله ژبه کې تعلیم وای چې په خپله ژبه کې نشته نو په کار ده چې خپله ژبه د لازمی مضمون په طور ښودلی کېدی په دې باندې سوچ وکړئ.
د مشاعره صدارت د بونیر څخه تعلق لرونکي شمس بونیری کوله چې په دغه موقع خپل شعرونه وړاندې کړل او د مورنۍ ژبې په اهمیت یې تفصیلي وینا هم وکړه.
د سوات نه لږ رالانتې د ډیر ښایسته سیمه ده چې د پښتو ادب لمنې ته یې د یاد وړ شاعران پیرزو کړي دي. بغزاده دانش هم د ډیر د براول باندې اوسیدونکي او د پښتو د معاصر شاعرۍ یو پیژندل شوی نوم دی. بغزاده دانش د پېښور پوهنتون نه په انګریزي ادبیاتو کې ماستری کړې او دا مهال د شیرینګل په بېنظیر بوټو پوهنتون کې استاد دی. د نوموړي شعرونه هنرمندانو ویلي، کتاب لانه د چاپ او د سوشل میډیا لارې نظمونه خپاره شوی چې په لر او بر کې د خلکو پام ځان ته اړولی دی. له بغزاده دانش سره مې د مشال راډیوي مجلې لپاره خبرې وکړې او په سر کې مې ترې وپوښتل څنګه په دې وتوانېده چې د سوشل میډیا له لارې د ولس دردونه د شعر په ژبان زور کړي. هغوی راته وویل
شعر په کار ده چې هغه د معاشري عکاسي وکړي، او اگر چې زما شعوري هڅه نه ده خو نظمونه ولیکل شو زمانه داسې چې هغه په کې د معاشرتي چې کوم ژوند دی د هغې عکاسي ده په کې، نو خلکو خوښ کړو. دا د خلکو د زړونو خبرې وي زما په خیال، کومې چې الله پاک زما د قلم نه راوویستې. نو وجه هم دغه ده چې دا ځکه مشهور هم په دې وجه شو چې یاره دا د خلکو د زړه آواز و، او زما د قلم نه الله پاک دغه آواز د خلکو د زړونو د آواز دا وویستو، نو ځکه دغه مشهور شو.
یعنی تاسو وایئ چې د ولس دردونه مو خپل دردونه ګڼل، یو بیا چې یو شاعر کیناستل هغه ترتیب کړي نو بیا داسې ستی راوتی یو داسې فنپاره راغلی چې هر سړی ګڼي چې دا خو عامې خبرې نه دي، زموږ خبرې دي خو په یو بل انداز کې ویل شوی.
بالکل جی، همدغه چل دی.
بغزاده دانش صاحب، یو شاعر چې کله شعر لیکي نو اول خو د ځان لپاره لیکي، بیا یې ولس ته رسول هم غواړي. ولس ته د رسولو لپاره خو بېلابېلې لارې دي، لکه کتاب دی، سوشل میډیا ده، مشاعرې ته تګ دی، همدارنګ د سندرغاړو آواز دی. تاسو کومه لاره استعمال کړې ده خلکو ته د رسېدو لپاره ستاسو د قلم؟
یار جی، ما خو لا د شعوري هڅه د سوم نه ده کړې کنه، چې زیاتره خپل کلاس کې مطلب سټوډنټس ته ریلیټډ شعرونه وایم، کله کله مشاعرې ته مزم، خو دا سوشل میډیا باندې دا نظمونه ډېر زیات مطلب مشهور شو. زما دا خیال نه و، اوس مې دا خیال لري دا ډېر پاورفل ټول دی د خپل آواز د خلکو ته د رسولو لپاره. د سندرغاړي آوازونه هم په دې کې مهم کردار لوبوي، لکه زما ډېر ملګرو سندرغاړو کلامونه ویلي هغه هم خلکو ته رسېدلي. خو د سوشل میډیا د آواز چې دی یا دا ذریعه چې کوم ده، نو دا خاص کر د فیسبوک ده، دا ډېر پاورفل ده، او په ډېر لوږ وخت کې غږ د دنیا ګوټ ګوټ ته رسي، نو دا ډېر اهم هم ده او ډېر مؤثر هم ده.
بیا خو به په فیسبوک باندې ریکوېستونه هم زیات شوي وي د دغو نظمونو د خپرېدو نه پس.
او د دې نظمونو خپرېدو نه پس ریکوېست یې هم ډېرې زیاتې شوي دي، او خلک یې خوښي هم، او ډېر خواږه خواږه میسیجز هم ملګري رالیږي، ستاینه هم کوي، او د هغې پیغامات ما ته ډېر نیخ په نیغه را رسي. نو دا پکې بل یو پلس پوینټ دی.
صحیح، پخوا به کتاب چاپېدو نو فیډبیک به ډېر وروسته سړي ته رسېدو، اوس خو نو چې نظم خپور شي فیډبیک یا خو خلک تبصرې وکړي یا درته میسیج وکړي نو د خلکو نظر زر معلومېدای شي.
بالکل، دا تیر ورځو کې ما سیدو میډیکل کالج کې دغه نظم ویلی و، هغه با خبر سوات والا هغه ویب سایټ دی، هغې ورکړی. نو درې ورځو کې زما خیال دی په هغې باندې 4 لاکھ نه برابر ویوز راغلي، 18,000 کسانو هغه شیئر کړی دی، او لکه لایکس هم پې بلا ډېر راغلي دي، او نیغ په نیغه ماته هم بیا پته لګي که نه.
دا هماغه نظم و زه به نه لیونی کیږم.
بالکل، دا همدغه نظم و چې زه به نه لیونی کیږم.
دغه نظم به هم تاسو نه اورو که ممکنه وي وروستو، خو تر هغې وړاندې څو پوښتنې نورې هم لرم. دا راته وایي چې پښتانه تنقید څومره زغملی شي، ځکه چې ستاسو ځینې نظمونه چې ما واورېده په دې کې تنقید هم شوی، ښایي ځینې کسان به د دې نه خوشحاله نه وي. تاسو ژوند هم پښتونخوا کې کوئ، د پوهنتون استاد هم یې، خپل ښوونځی یا سکول هم لرئ، خلکو سره راشه درش هم کوئ، نو داسې خلکو سره چې کله مخامخ کیږئ داسې خلک هم راغلي چې هغه ستاسو د شاعرۍ نه خوشحاله نه وي؟
بلارېر خلک شته چې هغې باندې بعضې خبرې ښې نه لګي، نو هغه که په نثر کې وي او هغه که په نظم کې وي، تنقید په کار دی چې مونږ برداشت کړی شو. خو زمونږ زه دې نه پوهېږم چې پښتانه په کوله او سینه باندې تنقید دا خلک نه شي برداشت کولی، نو دا یو مسله ده. خو دا ده چې زه میره حق خبره په کار ده چې سړی وکړي، نو که څوک یې برداشت کولی شي او که څوک یې نه شي.
دا خو شوه د ولس خبره، ادیبان او شاعران په خپله څومره تنقید زغملی شي.
زما خیال ادیبان او شاعران دا هم د معاشرې نه راوتی دي. زمونږ د ادیبان هم سینې د سیډېرې غټې نه دي. د یو څو کسان نه علاوه همدغه شعرې چې دا خلک هم نشي برداشت کولی.
د پوهنتون د هاسټل د شپو د مشاعرو نه راواخله، اوس چې تاسو آزادو مشاعرو کې برخه اخلئ، څه فرق پکې احساسوئ؟ هغه مشاعرې څنګه وي او دغه مشاعرې څنګه دي؟
یار هغه وخت کې خو هم مشاعرې ښکلی وي، اوس هم ښکلی وي، خو په هغه وخت کې زموږ انداز دا جدا او اوس انداز جدا دی. هغه وخت کې دومره ډېر موږ ته هم لکه د خلکو هغه پام نه و، او اوس د خلکو پام هم وي. بیا دا دی چې هغه وخت کې موږ کم شعرونه ویل، اوس چې کم شعرونه وایو نو په دې کې هم ډېر زیات لوی فرق دی. نو دې پر ریسپانس کې یا په فیډبیک کې هم ډېر زیات فرق دی. نو اوس دا شعر لږ ډېر بلشان شوی دی او ښه شوی دی.
شاعران څنګه خلق وی؟ ناکام وی، کامیاب وی، معصوم وی، چالاک وی، چست وی، کلٹ وی؟ او د شاعر تعریف تاسو په وړاندې څه دی؟ تاسو شاعر څه ته وای؟
ولی خبرې جواب کوشش کوم. شاعران زما په خیال ډیر ښه خلک دی. ما چې څومره پورې د خلکو سره تعلق پاتې شوی دی، څومره مختلف کلاسز سره، لکه څه وخت ما روزګار هم کړی دی، په زه روزګار کوم، هم سکولونه مې دي، پوهنتون کې مې ما پروفیسران سره هم تعلق دی، ډېرو ملګرو سره، عام خلکو سره. خو زما په خیال کې ما ته کوم ښه خلک ښکاره شوي دي په معاشره کې، نو هغه شاعران دي. شاعران ډېر ښه خلک دي، حساس خلک وي، او پښتو خاص کر زموږ پښتو شاعران پښتو پکې وي، مینه پکې وي، د یو بل پکې ډېر خیال، د یو بل خیال ساتي. زما خیال دا دی چې شاعران ډېر ښه خلک دي. ما چې څو پورې لیدلي، څومره چې پیژنم، نو ما پکې بد سړی لا تر اوسه پورې نه دی لیدلی، نو ټول ښه دي ماشاءالله. او شاعر بس هم دا دی چې هغه سړی وي چې هغه د معاشرې درد سندره کې یا د خپل زړه درد سندره کې، او دغه اندرونی چې کوم جذبات دي دی ته د شعر ژبه ورکي، یا خپل احساساتو ته هغه د شعر په انداز کې، د نظم په انداز کې، د غزل په انداز کې معاشرې ته وړاندې کړي، همدغه شاعر وي. او لږ ډېر د معاشرې نه، د خلکو نه مختلف وي، حساس وي.
په انګریزي ادب کې د اعلی ډیګری ترلاسه کولو وروسته په پښتو کې شاعري کول دا څنګه تجربه؟
خبرې امیر ډېر ملګري هم زما نه دا تپوس کوي، خو زه ما چې شعر خبر، ما په انګلیش کې هم نظمونه لیکل دي، ما په اردو کې هم لیکل دي. خو زه هم چې شعر باید سړی په هغه ژبه کې ولیکي، په کومه ژبه کې چې سړی خوب ویني، او یا په کومه ژبه کې سړی سوچ کوي. ځکه چې شاعري خو هم هغه خیال هم موږ ته په خپله مورنۍ ژبه کې راځي، او شاعري بیا د دغې ژبې د دغې خیالاتو اظهار دی. نو په پښتو ژبه کې شعر لږ زیات سړی ښکلی ویلی شي، د هر لکه مطلب د چا چې کومه ژبه وي په هغې کې پکار دی چې سړی شعر ودیږي. او اوس انګریزي زده کول دا د وخت تقاضا وه، او دغه زما یو قسم له مجبوري هم وه، او په دغه ذریعه باندې الله پاک لکه ما له رزق راکوي، په دغې باندې زه ډوډۍ ګټم. او پښتو خو دا ده چې دا خو زما د مور حیثیت لري، دې ته زما خپله مینه ده، نو ځکه زه شعر په پښتو کې زیات لیکم.
کله مو د ژباړو کوشش کړی چې پښتو نثر یا نظم انګریزي ته واړوئ، یا د انګریزي ځینې نظمونه یا کیسې یا افسانې هغه د پښتو ته واړوئ؟
یاره یو ځل مې یو ناول باندې کوشش شروع کړی وو، او لږ وزګارم په هغه وخت کې، خو بیا هغه ما په وخت کې مکمل نه کړی شو. یو ناول مې خیال و چې ما یې دا وژباړم، یو دوه درې چکر مې ولا کړی هم وي، خو بیا وخت راته میلاو نه شو. او اوس خدا دی چې یونیورسټي د او د هغې سره سکولونه دي، د دې مینجمنټ کول دي، نو لږه ګرانه یو وخت نه میلاویږي. نور پلان مې دی چې د انګلیش خاص کر ناول چې کوم دي، ماسټر پیس چې کوم دي، چې دا زه پښتو ته وژباړم.
ستاسو مینوال چې دی هغوی به د کتاب په تمه هم وي، دوی ته څه زیری ورکولی شي؟ ستاسو کتاب به کله پورې له خیره چاپ شي؟
دا غلطی ما مخکې یو ځل کړی وم، مسیق ټی وی باندې انټرویو وم، ما ملګرو ته ویل چې په اپریل کې به کتاب راځي. بیا بلا ډېر میسجونه، نو اپریل اوس چې ختم شي دومره ډېر میسج راغله چې یاره ساخه کتاب، خو کتاب ما کمپوز هم کو
دا اپریل فول خو نو کنه
بارل جی
اپریل فول خو نو کړه لستون کو سره
نه 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 اپریل فول خو نو خو بیا هغه کې پته نه لګي څه ریزن داسې و چې هغه کتاب ما بس مناسب ونه ګڼل چې په دې حالاتو کې چاپ کړم.
صحیح، یعنی ستاسو مینوال باید نور انتظار هم وکړي.
او انتظار دی وکړي.
سمه ده، درته وایي چې د کرن خان په آواز ستاسو ځینې غزلې خپرې شوې، وغم ډېر خلکو خوښې کړې دغه غزلې. د کرن خان نه علاوه نور هنرمندانو ستاسو کلامونه ویلي؟
او بلا ډېر ویلي دي،
او کرن خان چې په کوم انداز ویلی دی یا دغه غږ زما غږ کم دنیا ته ورساونه دغه بل شان خبره ده. نور ملګری ویلی دی، میراج هم ویلی دی، او آصف استاد ویلی دی، سیاست استاد ویلی دی، مدروز استاد ویلی دی. خدا کې میراج نه علاوه دا نور د ډیر زیات مشهور نه دی کنه، نو په دغه مشهور سندرغاړو کې کرن خان دی الله ژوندی لري هغه ویلی دی.
صحیح. تاسو په خپل سره کوم موسیقي خوښوي؟
یاره زه د ولسی موسیقي زیاته خوښوم، دا کلاسیکی به ورته وایو، یا هارون بادشاہ چې څنګه موسیقي کوي، یا زمونږ کرن خان چې څنګه موسیقي کوي، یا افغانستان کې بریالی چې کوم سټایل دی، نو زما دا ډېر زیات خوښي.
ډېره زیاته مننه بغزاده دانش چې د خپل ادبي هلو ځلو په اړه مراته معلومات راکړل. نو که ممکن وي ستاسو نه غزل او نظم به واورو؟
مننه. د غزل به درته یو څو شعر ووایم، او بیا درته نظم یو څو بند نویم. دی تیار تیار ماحول کی، دی تیار تیار ماحول کی، درنا خبر جرم زی نکوم خوشی دا زما خبر جرم، زی نکوم خوشی دا زما خبر جرم، ستا دستار ته خطر دی یارا دا خبر جرم، ستا دستار ته خطر دی یارا دا خبر جرم، او په خبرو پابندی شوا دلتا بیا خبر جرم. دغه نظم درته یو څو بندوم چې زبا نلیونه کیګم، زبا نلیونه کیګم، چار چاپیر لیونی دی او زما اور پکې ژوند دی، دومره ډیر ځان ځانی ده چې د وخت د لیونی هم د خپل ذات په حد کې اوسی، د خپل ځان تر حد پای په دې دومره لوی جهان کې یک تنها چې زه اوسیګم، زبا نلیونه کیګم، زبا نلیونه کیګم، چې ټیک ټاک مسلمان یم او په یو دوه کې حیران یم، دومره ډیری تفریقی دی د مولیانو د افریقی دی، هر مولا په کې دا وایي چې زما د افریقه ټیک ده، زه په کم پسې روان شم چې په یو دوه نه پوهیږم، زبا نلیونه کیګم، زبا نلیونه کیګم، چې د ژوند ستړي سفر کې د صحرا په غېږ کې پروت یم، خوله مې وچه ده د لاړو نوم نشان ور پکې نشته، دومره تګه یم یارانو چې دا خپل وینه هم سکم، خو مرۍ د خولې نه لري او په نور بدن کې وینه ماته پته ده چې نشته، د خونخار مارغه په خوا کې منګوټې د اوبو پروت دی، څاڅکې په مورګو په مزه مزه څڅیږي، او زما تند زیاتیږي، خو د سر په بدله ده چې ورځم نو مړ کېږم، نه ورتلېشم نه صبرېږم، زه به نه لیونه کېږم، زه منلی ونه کېږم، چې دړون فقیر کچکول ته داسې غلی غلی ناسم، لکه سپی چې وي چچړو ته د قصاب په تیخانه کې، چې کچکول له روپۍ راشي د کچکول نه راختا شي، زه یې لاس کې کم راګیرې، بیا زر جیب کې خوندی کم، کله کله ګورم شاته خو اکثر ګورم الله ته، بیا د خدای شکر ادا کم، وایم خش و نن خو وشوا، د روزې وعده پوره شوه، خو د شپې چې کله څملم دغه غم را سره مل، چې دا دړون فقیر نغلا وا هسې نه رانه لاس پرېږي، بیا به خوله څنګه وازو مزه، دړون فقیر کچکول ته زه دا سوچ کوم یریږم، زه به نه لیونه کیږم، زه به نه لیونه کیږم، چې د لاسو خپو نه ګیر یم، په لاسو کې هتکړۍ دي او په خپو کې زولنې دي، په اظهار مې پابندي ده، په گفتار مې پابندي ده، چې څه وایم کافر کېږم، چې نه ویم خرابېږم، دا چې ورځ په ورځ جړېږم، زه په ژوند پسې کړېږم، زه به نه لیونه کېږم. یو باندې درته بل ویم امید کړ چې زه به نه لیونه کېږم، د سقراط په لاره تګ دی، لپې لپې زهر زهر، د هر چا لاسونه ډک دي، ما په لاسو کې نیولي دواړه ستا لاسونه ډک دي، تا په لاسو کې نیولي دا زما لاسونه ډک دي، د انسان ته وینو ګران، د انسان لاسونه رنگ دي، د ارمان ته وینو ګران، د انسان لاسونه رنگ دي، د حیوان ته وینو ګران، د انسان لاسونه رنگ دي، او زما او ستا په وینو د اسمان لاسونه رنگ دي، هر اتل پسې جانان، ناروا پروپیګنډا دا، ګوره ما پسې روان، نن سبا پروپیګنډا دا، بازی وای دا کافر دی، بازی وای مسلمان دی، بازی وای دا ملحد دی، بازی وای خوږ انسان دی، د زړه سر دی او جانان دی، بازی وای دا یې کړی، بازی وای دا یې وکړو، بازی وای دا دروغ دی، بازی وای دا رښتیا دی، بس خو ټول خلک لګیا دي، بیا به نور خلک پیدا شي، بیا به نور تورونه راوړي، بیا به تور خلک پیدا شي، بیا به تور تورونه راوړي، بیا به سپور خلق پیدا شي بیا به سپور تورونه راوړي ما به داسې رنګ کې پیش کې چې بیخي به زما نه وي بی ګناه به ګناهګار یم ما به کړي ګناه نه وي تم د دوی سره لګیا یې تم د دوی سره سلایې تم د دوی سره ګویا یې ته یې وایې زه خبرېږم زه به نه لیونی کېږم.
ډیر ښکلی نظم بغزاده دانش صاحب، ډیر زیات خوند وکړو او اورېدونکو به ته هم خوند اخیستی وي. ډیره زیاته مننه کوو، مشکور یو، درنه ممنون یو چې تاسو موږ ته وخت راکړ او دومره خوږې خبرې مو وکړې او دومره ښایسته نظم مو واورو.
ډیره مننه تاسو، ډیره مننه.
د خوږژبې شاعر بغزاده دانش مرکه مو واورېده. د مشال راډیوي مجلې دا ګڼه هم دلته تړو او بل اونۍ به یو وار بیا د نوو مطالبو سره ستاسو په خدمت کې یو. پاک الله مو مل شه.
خزی د پښتني ټولنې نیمایي برخه جوړوي.
کدوی پرمختللی وي نو ټولنه پرمخزي. په داندي هلي خبرونه کې له فرخندا ست سره به ووري چې د پښتنو خصوص د پرمختګ پر وړاندې خندونه سدي.
د هرې نهي یا سې شنبه او هر زیارت یا پنځ شنبه په ورځ